السلام علیکم اتبه جیشوی ز امید زهیر ملیم روانی خبری خبرونه تمو هرکلی کوم لمرای لند خبرونه تیر شپه د کابل په شمال کې د 1500 فامیلیو سیمه کې طالب عسکرو عملیات کړي. سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې په سیمه کې د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي، خو لا د دې عملیاتو کره جزئیات طالبانو رسنیو سره نه دي شریک کړي. تر دې مخکې طالبانو څو واره د کابل په شمال سیمو کې شپنی عملیات کړي وو او ادعا یې کړې وه چې د داعش پټنځایونه یې په نښه کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو لوړ پوړی پلاوی په کابل کې دی او په مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسایلو خبرې کوي. د سازمان د شنبې په شپه په یو ټویټ کې ولیکل چې د سرمنشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او د عدلي له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدل دي. په بیان کې زیاته شوې د افغانستان سیاسي، بشري، اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړې لیک سره سم لومړیتوب ورکړل شوی، په دې لیدونو کې په مفصله توګه تر بحث لاندې راغلی دي. ښاغلی طارق علي بخیت پرون د ورځې په جریان کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او عبدالله عبدالله لیدو ته هم ورغلی وو. د دواړو په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو لیکلي چې دې لیدنه کې له افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه شوې ده. طالبانو په ځن یو لوړ پوړو چوکیو تازه کسان ګمارلي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر د دې ګمارنو خبره کړې ده. هغه لیکلي چې د طالبانو د مشر د پریکړې له مخې د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینې د ملي ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی. همداراز قاري صلاح الدین ایوبي چې پخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیالو، د زابل د امنیه قمندان په توګه او ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی. په تېر یو کال کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کېږي چې په خپلو مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه دی نیولی او غیر مسلکي کسان یې په دندو ګمارلي. د طالبانو له اوسني رژیم 14 میاشتې وتلي، خو هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پای لوبه کیږي. لوبه په میلبرن کې په ځایي وخت په 2 بجو پیلېږي. افغانستان کې به 2:30 بجې دا لوبه پیل شي. افغانستان د کرکټ د انګلستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په نیمه پای لوبه کې د هند ټیم ته ماتې ورکړه. پاکستان هم په نیمه پای لوبه کې نیوزیلند مات کړ. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې او ویلي دي چې له برېټانیا نه بعد ټولو مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي. هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړی. او د خرسون ښار تر نیولو وروسته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شنبه ماښام په یو ویډیویي پیغام کې وویل
станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль
ترنن ماخام پوری دفاعی ځواکونو د خرسون د سباندې شپې تو سیمو کنټرول اخیسته. پولیسو د نظم د ټینګښت لپاره چې پیل کړي د آزاد شور سیمو هر برخه کې د نظم د ټینګښت ته روان دي او زموږ د بمونو د شندولو ټیمونه ډیر کار مخکې لري.
زیلنسکي وویل چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2014 توکیو بمونه کشف او لري کړي. زیلنسکي له خپل ټول عسکرو مننه وکړه چې د روسي پوځیانو تر شاته ګروسې د خرسون خار کنټرول په لاس کې اخیسته. د روسي دفاع وزارت تایید کړي چې خپل 1500 پوځیان له خرسونه وستل دي. دا خبرونه د تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. افغان جون او خوځو د طالبانو نویو محدودیتونو ته په غبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافيري دا یو بېمانه کار بللی، خو اندېښنه لته څه ده؟
مېرمنې زندانیانې دي، د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري.
په ایران کې د لاریونونو دوام، خو په دې لاریونونو کې د دې افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د پایلوبې لپاره مو د دواړو لوبډلو د چمتووالي او د لوبډل مشرانو له څرګندونو هم خبرو، او دا به هم واوري چې ملا باران څوک دی او هغه شخص څه ډول له ځان سره لسګونه پخواني کې سټونه ساتلي دي.
کوم وضعیت درنیم سوه دانې پتې لرمه، زړې پتې کنده ورته وایي، کندې پتې لرمه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز زافيره کرنډیکر په افغان جون او خوځو د طالبانو نوي بندیزونه غندي. کرنډیکر اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پارکونو ته د خوځو پتک بندیز ویلي چې پارکونو ته د خوځو پتک بندیز به د خوځو ماشومان او افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمانونو هم تفریحي پارکونو، لوبغالو او د ښار حمامونو ته د خوځو د ورتګ ممانعت غندله ده. سفیولا استانګزیا او نور جزئیات.
د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه په کور دننه او بهر غبرګونونه دوام لري. دا وار د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر چې له دوهې کار کوي د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا پارکونو ته د ورتګ ممانعت غندلی. اغلی کارن چې پاکستان ته تللې وه پرون یې په یو لړ ټویټونو کې ولیکلي چې اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې داسې راپورونه واورېدل چې په افغانستان کې ښځې نور پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. هغې دا پرېکړه بې معنا بللي. هغې زیاته کړې ښځې حق لري چې د نارینهو په څیر پارکونو ته ولاړې شي او له دې چې اصلا د ماشومانو ساتل دوی تر غاړې وي تازه هوا او ګرځېدو ته اړتیا لري. امریکا د سفارت چارج دافیر زیاته کړې پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز به د ښځو ماشومانو او افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري. کارن ډیکر چې څو ورځې په اسلام آباد کې وهلته له هغو افغان میرمنو سره هم کتلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له هیواده وتلي دي. اغلې کارن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو افغان میرمنو وطن ته د ستنېدو زیاتې هیلې درلودې خو له دې ډارېږي چې هلته به جبري ودونو ته اړ ایستل شي، له کار او زده کړو به محرومي شي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی شاوخوا 340 ورځې کېږي چې له اتم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د راپورونو له مخې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. تر ټولو وروستی همدا حمامونو، ورزشي کلبونو او پارکونو ته د ښځو په ورتګ باندې ممانعت ده. د کابل یو اوسیدونکی او د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل د طالبانو د نوي بندیز په اړه وایي:
یو اداره یا یو حکومت چې په میرمنې باندې روغ صحت او تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ میرمنې زندانیانې دي، د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري. په یاد ساتئ د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا دپاره لاړ شي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تفریح پارکونو او لوبغالو ته د ښځو په ورتګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروسته لړۍ ده. د بشري حقونو څار سازمان هم د طالبانو لخوا لګول شوي نوي بندیزونه غندلي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف ماجر ازادي راډیو ته تایید کړي چې له دې وروسته ښځې پارکونو، حمامونو او سپورتي کلبونو ته نشي تلی. څو میاشتې وړاندې بیا طالبانو ویلي وو چې ښځې کولی شي په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریح پارکونو ته لاړ شي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د طالبانو 14 میاشتنې واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د دوام اجازه نه ده ترلاسه کړې او ګڼو هغو ښځو چې په پخواني حکومت کې کار کوو اوس په کور ناستې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولسره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دوو افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ورستۍ پیښي وڅېړي. د کمیټې ویلي هغه کسانو ته باید سزا ورکړل شي چې له خبريالانو سره تاوتریخوالی کړی. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې په خبر پاڼه کې د دوو افغان خبريالانو له قوله ده هم لیکل شوی چې له دوی یو یې د وسلوالو لوري تر وهلو وروسته آن بې هوښه شوی. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
زه تر اوسه په دې نه پوهېږم چې آیا دا رسمي سرچینې نه ولکه غیر رسمي. د دوی برخورد
عزت الله سلمي په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال دی. دی ادعا کوي چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو کسانو لخوا ګواښل شوی. نوموړی وایي نه پوهېږي چې د چا لخوا اول وهل او ډبول شوی دی. ښاغلی سلمي ازادي راډیو ته وویل:
له دفتر نه وایستلم د اکتوبر په 13مه نیټه کله چې دروازې ته ووتلم یو کس و یونیفورم څه نه لرل. دوی ویل چې موټر کې څوک تاسو ته پته نه دی، څوک دی شناخته دی پیژنئ. همداسې له لاسه ونیولم او ورسره کش یې کړم. کله چې موټر خواته لاړم موټر کې نو د مخ سیټ کې یو بل کس ناست. هغه ویل مهرباني موټر ته راوخیژه. ما ویل مولوي صاحب څه وایست؟ وایي ډېر مه غږېږه موټر ته وخیژه. په همدغه موټر ته ختلو کې دا کوم کس چې له ما سره و دغه وار راباندې وکړه او یو څه زما سر وګرځېد، ګنګس غوندې شوم او موټر ته یې وخیژولم.
نوموړی وایي تر اوسه نه پوهېږي چې دغه کسان د طالبانو غړي وکه څنګه، خو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دغه کړنه غندلې ده. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سپوږمۍ راډیو خبریال عزت الله سلمي له کاري دفتر نه د وسلوالو کسانو لخوا یوړل شوی او په موټر کې ترې درې ساعته پوښتنې شوې او وهل شوی دی. د یادې کمیټې په خبر پاڼه کې همدارس په ننګرهار ولایت کې د انعکاس ټلویزیون خبریال نیاز محمد خاکسار د وهلو ډبولو په اړه هم ویل شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دې قضیو په اړه پلټنه وکړي. له دې سره خوا کې بیا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی مسؤلین وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه باید له قانوني لارو وڅېړل شي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
کیدای شي چې دوی خپل شکایتونه د رسنیو د شکایتو له کمیسیون سره ثبت کړي، څو کمیسیون په دې برخه کې خپله پرېکړه وکړي. پر هغه د خبریالانو او رسنیو په چارو کې هر ډول مداخله د رسنیز قانون خلاف عمل دی.
هڅه مو کړ چې د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی وین زبی الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې ورهاخوا څو ورځې وړاندې یونما هم په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې له بد چلندۍ، د خپل سرو نیونو او همدارس د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ایران د بشری حقوقو سازمان په ایران کې پر روانو لاریونونو کې د مرشوب له زیاتوالي خبر ورکړی او د نور وژنو د مخنیوي لپاره لنړیوال ټولنې د خبرګون غوښتنه کړې ده. په دې لاریونونو کې د درې افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په همدې حال کې د شنبې په ورځ هم په ایران کې د محصلینو لاریونونو دوام درلود. هاخوا جرمني په ایراني چارواکو د نویو بندیزونو غوښتنه کړې ده.
د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مرکزی په اوسلو کې دی، د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې په اوسنیو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 326 تنو ته رسیدلی. د سازمان په خبره له دې ډلې 23 ماشومان او 25 وژل شوي ښځې دي. په وژل شوو ماشومانو کې درې افغانان هم شامل دي. د دغه سازمان معلومات ښیي چې د وژل شوو کسانو شمیر یوازې له 28 ولایتونو راپور شوی او ډېرې وژنې په سیستان او بلوچستان، تهران، مازندران، کردستان، زاهدان او ګیلان ولایتونو کې شوی. د ایران د بشری حقوقو سازمان د مظاهره چانو په وړاندې د ایران د ځواکونو ځپونکو اقداماتو د پکتول نړیوال ټولنې غوښتي چې په وخت اقدام وکړي او د ډیرو خلکو د وژنې مخه ونیسي. پرون شنبه هم د ایران په یو شمېر پانتونو کې د محصلینو اعتصاب او اعتراضي غونډې روانې وې. د آزادي اروپا راډیو فارسي څانګې، فردا راډیو پسندانداج او د تهران د ساينس او کلتور پانتونو کې د محصلینو د مظاهرو څو ویډیوګانې ترلاسه کړې. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. تهران د علومو او کلتور پانتون محصلینو هم د مارک پر دیکتاتور شعارونه ورکړي. لبلی خو حکومتي چارواکو هڅه کړې چې د دغو مظاهرو یو بل روایت وړاندې کړي. د ایران د قضایه قوې مرستیال کاظم غریب آبادی چې نیویارک ته په سفر تللی، په امریکایي ټولنیزو شبکو تور لګولی چې ګواکې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د خبره د تبلیغاتو لپاره یې په لسګونه زره جعلي اکاونټونه جوړ کړي. لبلی خو د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د شنبې په ورځ په ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې اروپا باید د ایران د سپای پاسداران او د ایران پر حکومتي چارواکو د نویو بندیزونو په لګولو سره نور فشار راوړي. اولاف شولز د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان څخه پوښتلی چې تاسو څنګه حکومت یاست چې په خپلو خلکو ډزې کوئ. په ایران کې له 500 ورځو زیاتې کېږي چې مظاهرې روانې دي. دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوان نجلۍ چې د حجاب د نریعایت په تور نیول شوې وه، د اخلاقي پولیسو په توقیف کې مړه شوه. د هغې پلویانو او کورنۍ ویلي چې هغه د وهلو ټکولو له امله مړه شوې، خو چارواکو ویلي چې مهسا ناروغه وه او سکته یې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ادا کېږي چې طالبانو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د پخواني جهادي قومندان او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال کلیم الله نقیب د پلار نقیب الله خون قبر کیندلی او ویجاړ کړی دی. د هغه د کیندل شوي قبر ویډیو او تصویرونو په ټولنیزو رسنیو کې هم خپره شوې ده. دې کړنې یو ځل بیا په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي دي، خو طالبانو دا ادعاوي رد کړي دي. یو ځل بیا په طالبانو د یو بل جهادي قومندان د قبر د ویجاړولو تور په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په کندهار کې د پخواني جهادي قومندان نقیب الله اخوند قبر کیندل شوی او تخریب شوی دی. نقیب الله اخوند د جمعیت اسلامي ګوند د مرستیال کلیم الله نقیبی پلار دی، هغه شخص چې له طالبانو سره خورا ډیر فکری تضاد لري او په خوای سره وسلوالې نښتې هم کړي. د نقیب الله اخوند د قبر د کیندلو تور په طالبانو پورې شوی، خو په قطر کې د طالبانو سفیر محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه دا تور رد کړی دی. هغه لیکلي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د مولا نقیب اخوند د مقبرې په اړه چې مغرضو کړیو کوم تبلیغات خپاره کړي حقیقت نه لري. د د دله قوله دښمن او مغرضې کړی غواړي چې په دې توګه د ولس او حکومت ترمنځ مشکلات ایجاد کړي. خو د طالبانو د دې لوړ پوړي چارواکي د دې سپیناوي سره سره یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاسینو د دې مقبرې تخریب د طالبانو کار بللی. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپله ټویټر پاڼه د عمل غندلې. هغې لیکلي دا ډول اقدامندانه چلند د افغانستان د مشرانو عزت چې خدای ورکړی نشي کمولی، خو د طالبانو اصلي څېره لا بربندوي. د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یوه خپره کړې اعلامیه کې دا کار د موزرو اشخاصو عمل بللی او زیاتوي. دا ډول کړنې په ټولنه کې اختلافات لا زیاتوي. عطا محمد نور چې دی هم ځان د جمعیت اسلامي ګوند مشر بولي په خپله رسمي فیسبوک پاڼه دا عمل له ملي شخصیتونو سره د طالبانو دښمني بللی. هغه دا کړنه غیر انساني او غیر اخلاقي بللی او زیاتوي. دا ډول اعمال د طالبانو پر وړاندې د خلکو کرکه لا زیاتوي. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د پوځ د ځانګړو ځواکونو قمندان وروستیو کې بیا د کابل د امنیت ساتنې مسؤول جنرال سمی سادات هم د دې کار په غبرګون کې په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو رژیم ورځ تر بلې د افغانستان د ملي شخصیتونو، ملي هویت او ملي غرور ماتولو برنامې ته ادامه ورکوي. سمی سادات د پخوانیو جهادي مشرانو د قبرونو ویجاړول د اسلام او د افغانستان د فرهنګ خلاف عمل بللی. له طالب ویاندویانو مو د دې پخوانیو چارواکو او سیاسیونو د خوراتون د نیوکو په اړه غبرګون وغوښت، خو ځواب یې را نه کړ. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم طالبان تورن شوي چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود د مقبرې تیږې یې دوه ځل نړولي او تر خوا یې د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرازق له مقبرې د موټرو تمځای جوړ کړی. طالبان په دې هم تورن شوي چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د پوهنځي تر مخه یې جوړه شوې مجسمه نړولې، د پخواني جهادي قمندان عبدالعلي مزاري تندیسې هم ویجاړ کړی او په یو شمېر ولایتونو کې د پخوانیو فرهنګي او ملي څیرو په تصویرونو رنګونه شیندلي او یا یې هم پاک کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل ورځ جام پای لوبه کیږي. لوبه د استرالیا په میلبورن ښار کې په ځایي وخت ماښام 2 بجې او په کابل کې به 12:30 بجې پیل شي. د میلبورن کرکټ سټیډیوم د شاوخوا 100,000 نندارچیانو د زایدو وړتیا لري او ښایي میلیونونه نور کسان دا لوبه په ټلویزیونونو وګوري.
ایم سی جی یا د میلبورن د کرکټ لوبغالی د انګلستان او پاکستان د پای لوبې کوربه ده. میلبورن دیرش کاله مخکې هم په 1992 کال کې د کرکټ د نړیوال جام د پای لوبې کوربه و چې بالاخره اتلولي د پاکستان په برخه شوه او انګلستان ناهیله کور ته لاړ. خو د 2022 کال د کرکټ نړیوال جام بیا د کاملا نوي کرکټ او د دواړو هیوادونو د یو متفاوته ټیم ترمنځ ترسره کیږي. د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان جاس باتلر وایي په دې تمه دی چې ټیم اتلولي وګټي.
We've played against them a lot recently, but of course in very different conditions.
موږ د پاکستان په وړاندې ډېر لوبې کړې خو په متفاوته شرایطو کې. طبعا چې ملبورن کې پایلوبه تر نورو سیالیو توپیر لري. پوهیږو چې د یو غښتلي ټیم په وړاندې لوبېږو چې د نړیوال جام پایلوبه کې طبیعي خبره ده. خو موږ به تر هغوی په ځان ډېر تمرکز کوو او سخته خواري کوو چې برای مو په برخه شي او خپله ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړو.
To turn up tomorrow and give the best account of ourselves.
انګلستان د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د هند ټیم چې د اتلولۍ دعوی درلودي په لوی توپیر وګاټه. د هندوستان د 169 منډو هدف یوازې په لیزو لوبغاړو جاس بټلر او الکس هیلز پوره کړ. پاکستان هم په نیمه پای لوبه کې نیوزیلند ته ماته ورکړه. هغه ټیم چې د استرالیا په سټډیومونو کې هر لوبغاړی ښه بلد دی او د پاکستان په نسبت په جدول کې هم ښه روان و. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم ویلي لکه څنګه چې په وروستیو څو لوبو کې پاکستانی لوبغاړو وړتیا وښوده فائنل ته هم په همدې مورال ورزی.
سٹارٹ اچھا نہیں ہوا لیکن اس کے بعد
مونگ ٹورنامنٹ نو پیل کرے خو رست خوش ہو او لکه زماریانو داسه لو بمو وکړه. هلمن يم چې همداسه دوام ورکړو. هڅه کوو چې په همدې مورال فائنل کې هم ولودی
پاکستان او انګلستان تر دې مخکې دواړه د شلوریزو لوبو اتلولې ګټلی. پاکستان په 2009 کال او انګلستان په 2010 کال کې. د دوو ټیمونو ترمنځ په 5 وروستیو نړیوالو شلوریزو لوبو کې هم د انګلستان تله نسبتا درنه ده او درې لوبې ګټلې.
د انګلستان ټیم د مارک وود او سام کورن په څیر له چټکو بالرانو برخمن دی او تر څنګ په توپ وهنه کې د جاس بټلر او الکس هیلز په څیر تکړه لوبغاړي لري. په پاکستان کې هم چټک بالران شاهین شاه افریدی او حارث رؤف د یادولو دي چې ورسره په توپ وهنه کې محمد رضوان او په آل راونډرانو کې د شاداب خان نوم د یادولو دی. په ملبورن کې به د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په پای لوبې سره دغه ټورنمنټ هم پای ته رسیږي. که څه هم وروستۍ څو لوبې منظمې وشوې خو په ټوله کې د افغانستان په شان د ځینو ټیمونو لوبې لغوه شوې چې د ټیم ګڼ مینوال یې ناهیلي کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند مليلو مشفي روغتیایي مرکز ته ودانۍ جوړې کړي. د ودانۍ جوړېږي تر اوسه د روغتیایي مرکزونو ودانۍ نه درلودي او کارکوونکو یې په یو نامناسب کرایه کور کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. دا ودانۍ د سویډن مؤسسې لخوا د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت ودانېږي چې یو لسخونی یو دهلیز او نورې اسانتیاوې به ولري.
په نورستان کې د سویډن مؤسسې مسؤول ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته وویل د ملیل او مشپې روغتي مرکز چې تر اوسه مناسب تعمیر نه لري او کارکونکي په داسې کرایه کور کې خپل دندو ته دوام ورکوي چې په صحیح لحاظ د روغتي چارو ترسره کولو جوګه نه دی. د هغه په وینا چې د صحیح کارکونکو او ناروغانو ستونزو ته په کتو سویډن مؤسسې ورته د مجهز ودانۍ لپاره 2.5 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي چې په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي.
یولس اتاقونه حال لري په منځ کې چې بیا هغې منځ کې پارټیشن کېږي، د ښځینه او برخه جدا او د نارینه او برخه جدا. مجموعا د دې بودیجه چې ده د دغه ټولو برخو چې هغه کویم پکې شامل دی، استنادي دیوال او دغه اضافي اتاقونه 2.5 میلیونه افغانۍ د دې بودیجه ده. او دغه پروژه په اګست کې شروع شوې او امیدوار یو چې فبروري 2023 کې ختمه شي. فعلا په یو شخصي کور کې
خاغلی روانوی د ملیل او مشپی روغتی مرکز اوس مهال فری کلینیک دی، خو دوی ورته د نفوس د زیاتیدو په خاطر د اساسي روغتی مرکز په کچه ودانی جوړوي چې راتلونکي کې به پکې تر 1.5 لک پورې نفوس ته خدمات وړاندې کیږي.
چې همدغه کلینیک په حدود 2000 نفوس ته فعلاً په دغه ساحه کې قرار لري. چون دغه نفوس په نورستان کې ډېر خور اور پروتي، نو یو فرعي کلینیک دی او وروسته بیا د نفوس په زیاتېدو سره او د ضرورت په زیاتېدو سره دا ارتقاد کوي. مونږ تعمیر ورته د بی ایچ سي جوړ کړی د اساسي دغه کلینیک.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د ملیل او مشپی کلینیک ته په داسې حال کې نوې ودانۍ جوړیږي چې اوس هم په یاد ولایت کې ډېری روغتي مرکزونه ودانۍ نه لري، چې لامل یې ډاکټران او ناروغان ستونزو سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما وځه ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
کومو په یاد وی ډیر لک کلونه وړاندې بسندرې او نورې ترانې په کیسټو کې ثبت او بیا به د ټایپونو په وسیله اورېدل کېدې. که څه هم ټکنالوژي تر ډیره د دې لړۍ دوام لمنځه یوړ، خو اوس هم شاید د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ټایپ او کیسټ وي. یو له هغو کسانو چې دا پخوانی یادونه یې تازه ساتلي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې ملا باران دی. هغه سره لسګونه د ټایپ کیسټ شته. د وای په دې کیسټونو کې داسې هم شته چې یوه دانه یې نږدې په 30,000 روپیو ثبت شوې ده. په دې کیسټونو کې پخوانۍ سندرې، ترخوایې، ځینې نور حماسي شعرونه او نور مسایل ځای پر ځای شوي دي. ملا باران کیسه کوي چې له د چا د ټونس ډوله موټر په بدر کې 4 کیسټې وغوښتي خو د ورنه کړې. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د غزنی اندړ ولسوالۍ ملاباران هغه چې د پخواني ټیپونو په سونو کې سټي ساتلی او تلی په یوازیتوب کې اوري. نوموړی وایي له دغه پیتو سره زیاته مینه لري.
کوم زیات درې نیم سوه دانې پیتې لرمه، زړې پیتې کنده ورته وایي کندی پیتی لرم درې نیم سوه شاوخوا دي.
ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه دغه کیسټې یا پیتی په ډیرو پیسو غوښتل سوې خو نه یې دي ورکړې.
یو وخت زه ډېر کثر وم، داسې اندازن دولسو کلو شاوخوا به ومه. څلور پیتی ما چې یو چا وغوښتې په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وی، هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و، غټ قیامت یې درلود، له کومه حساب وایي نو اته نه لکه روپۍ قیامت درلود. ما چې وغوښتې ویل دا څلور پیتی راکړه، زه به دا موټر تا ته درکړم. نو ما ورته انکار وکړ، مال نه یې سم درکولی. ما ته کې بګا صاحب وخندل، ویل ور یې که زوی، ما ورته ما زړه مې نه پیکېږي.
ملا باران وایي د دغه کیسټو یا پیتو ډیره برخه یې کندې دي. کنده هغه پیتی ته ویل کیږي چې په لومړي ځل ثبت او بیا نورې پیتی ورڅخه ثبتېږي. دی وایي له دغه پیتو سره یې زیاته مینه ده او ډیری پیسې یې پور کړې دي.
او ما خپله دو دیر زره کلدارې د یوې پیتی په ثبت باندې ورکړې سي. یو چا سره یوه پیته وه، نو مال د ما ته ثبت راکړه، بله پیته جینې ثبتومه، نو بیا دو دیر زره کلدارې مې پرې ورکړې دي.
دا نوموړي په باور چې دغه کیسټې اوس په یو نیم دوه لکه افغانیو پیدا کیږي.
د پیتو کې فرق ده، کندې پیتی دغه چې خو عادي پیتی دي دیرسو پنځوس روپو باندې پیدا کیږي افغانیو باندې. نو دا پیتی یو نیم لکه افغانۍ دوه لکه افغانۍ یوه پیته قیامت لري او په ډېره سخته باندې پیدا کیږي. حتی داسې لکېدای شي یو څوک یې مازې در سفتیي په پیته فروشي کې، یو هلته یې درته سفتیي تا چې پنځوس زره یو لکه افغانۍ خلک پرې ورکوي.
ملا باران وایي د دغه پیتو ډیری سندرغاړي کندهاریان دي. په دغه کیسټونو کې ډیری یې وفاتنامې، حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پیتینو دي عبیدالله کنداری چې شهید سوی، دغه پیتی دي اعظم په نامه، سید محمد په نامه، نور محمد استاد، اغا محمد استاد، روف کنداری، بس په دې نامه باندې دي دا پیتی.
ملا باران وایي له دغه پیتو سره یې مینه ده، نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دي پلورلې. دی وایي د دغه کیسټونو له اورېدلو چې څومره خوند اخلي، هغه نه په تلیفون، نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کې شته.
طالبانو لوړ پوړو چارواکو باندې دا شک کوم چې کچېرې دوی په خپل نظام کې مسلکي خلک لري، باید هغه سرحدات ته واسي، او کچېرې نه لري هغه مسلکي خلک باید راولي چې پخوا سرحدات باندې ولاړو. ځکه سرحدات باندې اوس هم ډېر زیات ظلم شروع دی، لکه یادولی شو پاکستان وحشتناکه، دومره وحشت، دومره زیات وحشت چې سړی په خوله نشي راوړلی. موږ ټول افغانان خوندي هلته بنجان دي، په کراچی کې، لاهور کې، اسلام آباد کې، مسلم باغ کې او داسې نورو ځایونو کې. په طالبانو لوړ پوړو چارواکو باندې دا غږ کوم، نور باید چوپ پاتې نه شي او د طالبانو د پاکستان پر ضد باندې غږ پورته کړي، او د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې ناست په هغه باندې غږ کوم، نور باید ته هم چوپ پاتې نه شي، دروازې بندې کړه راسه افغانستان ته.
کله دا چې دایما پیغام نشر چې دادیاندلو د ولسوالي مکمل روډ کله وخت طالبانو جمهوریت وخو طالبانو خراب کړی ولو، اوس بیرته نه جوړېدو چارې نسته، هره ورځ ټکرونه کېږي، مړي پرې کېږي. ما هیله ده چې دا له غټو چارواکو سره شریک کړي او دادیاندلو د ولسوالي روډ جوړ کړي چې خدمت یاندلو ولسوالي ته نه ده سوی.
زه د زابل نه پیغام پرېږدم چې د زابل په ولایت کې د تیری ادارې د ملکی کارکونکو سره د مور او میرې چلند کیږي. دلته تقریبا د امارت فراتک سره دوس یو پنځه اویا یا تر پنځه اتیاو پورې شاوخوا هغه علما چې د جوکاو په سره امامتونه درلوده، یا په دارالعلوم کې امامان و، استاذان و، یا په نورو مکاتبو کې استاذان و، دا ټول منفق سوي دي. اوس هیڅ وظیفه نه ورکوي. کله چې وظیفه پیدا کړي، استلام د امنیتي ملي د خوا څخه نه ور جوابېږي، د استخباراتو ریاست د خوا څخه. کله چې بیا جواب هم سي پر استلام باندې دا لیکلي چې دا سیاسي مجرم دی، ځکه دې په تېره اداره کې کار کړی ده. نو دا که په ټول افغانستان کې همداسې کیسه یې خصوصي خبره ده او که چیرې نه وي نو دا یوازې په زابل کې دا خو بیا د یو بام و دوه هواو خبره ده. نو دې ته باید د مشرتابه لخوا څخه هدایت وسي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
مننه چې تر اوسه سره یو د ازادي راډیو خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دې خبرونو او د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم واوري او هم یې ولولي. ازادي راډیو ټکی کام زموږ آدرس دی. نږدې کېږو 7:08 شوې. یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز واوري. تیره شپه د کابل په شمال کې د 1500 فامیلیو سیمه کې طالب عسکرو عملیات کړي. سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې په سیمه کې د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي، خو لا د دې عملیاتو کره جزئیات طالبانو رسنیو سره نه دي شریک کړي. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو لوړ پوړی پلاوی په کابل کې دی او په مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسایلو خبرې کوي. د سازمان ویلي دي چې د سرمنشي ځانګړی استازی طارق علي بخیر په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست امیر خان متقی او د عدلیې له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلی دي. په بیان کې زیاته شوې چې افغانستان سیاسي، بشري، اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړې لیک سره سم لومړیتوب ورکړل شوی، په دې لیدنو کې په مفصله توګه تر بحث لاندې نیول شوی دي. طالبانو په ځنیو لوړپوړو چوکیو تازه کسان ګمارلي. طالب ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د طالبانو د مشر د پریکړې له مخې د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینې د ملي ادارې د رئیس په توګه، قاضي صلاح الدین ایوبي چې پخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیالو د زابل د امنیه قمانداني په توګه، او ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی دی. طالبان له دې عمله تر نیوکې لاندې دي چې په خپلو مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه دی نیولی او غیر مسلکي کسان یې په دندو ګمارلي دي. نن د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام پایلوبه کې پاکستان او انګلستان سره مخامخ کیږي. دوبه په میلبورن ښار کې په ځایي وخت په 2 بجو پیلېږي چې د افغانستان 2:30 بجې کیږي. انګلستان د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې هند او پاکستان بیا نیوزیلند مات کړ. د برېټانیا صدر اعظم رشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې او داړي ورکړې چې هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. او د خرسون ښار تر نیولو وروسته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغې شنبه ماښام په یو ویډیو پیغام کې وویلې چې تر دې ماښامه پورې دفاعي ځواکونه د خرسون د څه باندې 2000 سیمو کنټرول اخیستی دی. د ده له قوله تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2014 توکي هم کشف او له منځه تللي دي. ډیره مننه چې را سره و یو خبرونه او تر خواهی نور مهم مطالب مو را سره واورېده. د خپرونې په دوام کې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه درسي ساعت خبریږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم. لا ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. په نننی درسي ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسيږي. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وورو. د نننی خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لا ازادۍ رادیو خبريږي. پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس ولولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصادي پر کوم منابع ولاړو او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بل موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وضعیت په اړه معلومات حاصلو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې اریایان په بلخ کې مشت شول د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو وو، دوی مجبور شول چې ختیځ او لویدیځ طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسېدونکي چې ولویدیځ ته کډه کیږي د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي، هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سیندونه او شتمني طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت د پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیې وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېری تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د ایلامیې واکمنۍ سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له واکته رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال له لوري فتح سو. اشوري لیکنې د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې میشت وو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مخزج د پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمنۍ کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودی. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند او مرګ باندې باور درلودی او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې ایلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودی. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودی چې د جګړې د سنگرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت مانی یا د غزای ودانی چې د یوازې یو لرغونی بلکې د ښکلا طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هامشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کېده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د ولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغواس وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسله په دوامو په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکې اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزان سره درلود او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکې په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوه سو او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول او د هغه ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي له نوم څخه حسوي دي. زمور د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتی روحانیانو څخه شمیرل کیږي او د ماوراءالنهر نهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماوراءالنهر لوی مشران و او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماوراءالنهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازنګو پورته کیږي. ورسته سفاریانو په رسرګندې دو سره کله چې سفاریان رشکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره شی اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او شی نه دي. د بغداد خلافات چې و هغه د سامانیانو اړیکې ته ضرورت درلودی او غوښتل چې نوې مرحلې ته داخل شي او د بغداد د خلافات چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لارې وکړي او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشکلات ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په موراء النهر کې هغه وخت واکمني ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړوونکي چې له سفاریانو څخه عبارت دي او داسې نور چې سرغړوونکي وه د هغو سره جنګ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته ماتې ورکوي او د هغو هغه لوی مشر نیسي او بند کوي نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډېر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پرېږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سنډو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډېر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مړ کیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ده ځای ناستی ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی په دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو.
رازو لمړی د امیر شېر علي خان دویم ځل پادشاهي د 1318 څخه تر 1390 کال پورې وه. امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخلیږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا وه چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شېر علي خان یو روشنفکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شېر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان څه وکړل. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوې ته واړوي او اجرایه قوه یې رامنځته کړله چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینې ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او دغه رقم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه همدغسې نورو ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړي. د هغو دپاره خاص یونیفورم موجود و او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی و چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدله. رازو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالداري او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې وه چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بېله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه، د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې ښوونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
داوا زما زدی دی پتما شاذری رنخکار کلو مست دل روبا داوا زما زدی دی پتما شاذری رنخکار کلو مست دل روبا پ نظر دیو نگا دسو شوب پخاندا پخپل نازو پ ادا داوا زما زدی دی پتما شاذری رنخکار کلو مست دل روبا پٹولو چود باندی بلکو راتو سبر طاقت زما ختم شروع نور پٹولو چود باندی بلکو راتو سبر طاقت زما ختم شروع نور گروی دا پاتی شوم زورت حیران خبر نوم خلق تا دئی شکل زور گروی د پاتی شوز ورتا حیران خبر نوم خلکا دئی شکل زور سرو مال دواڑا می شتری نفی دا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ماشا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ماشا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا زخول دی دالا ما نشرمی دا دمینی رمز باندی خوبوی دا زخول دی دالا ما نشرمی دا دمینی رمز باندی خوبوی دا دوی سال زیری هم پوپا انتظار مرام دا زونوطا لارا لندی دا ترگو کی نخیوی ٹولی دوا پازیرا نخکار کلو مست دل روبا ترگو کی نخیوی ٹولی دوا پازیرا نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتما شازیرا نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیاو نگا دسو شنگ پا خاندا پا خل نازو پا ادا داوا زماز دی دی پتما شازیرا نفکار کلو مست دل روبا پڈیر اخلاص سره اوکرو دا کلام غم ز دستا شما ستا بین مدام پڈیر اخلاص سره اوکرو دا کلام غم ز دستا شما ستا بین مدام دا ملتا سرا ته حد پیمان تو خوشم دوستا تل بلرم پام دا ملتا سرا ته حد پیمان پوچو شوم دوستا تل بلرم پام هم بدنی نی پات خسات مست از ریرا نخکار کنو مست دل روبا دواز دماز دیدی پتا ماشا ریرا نخکار کنو مست دل روبا دواز دماز دیدی پتا ماشا ریرا نخکار کنو مست دل روبا پا نظر دیاو نگا دس رو سنگو پا خندا پا خل نازو پا آدا دواز دماز دیدی پتا ماشا ریرا نخکار کنو مست دل روبا پٹولو جود باندی بلکورا تاو سبر طاقت زمان ختم شلو مور پٹولو جود باندی بلکورا تاو سبر طاقت زمان ختم شلو مور گروی دا پاتی شومز ورت حیران خبر نوم خلقا دای شیخ لزور شارو مازوارمی شتری نفی دا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا دعوة زمان.